د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړي.
Over 50% of Afghans has said they had paid bribe.
آیا تاسو هم کله مجبور سوي یاست چې رشوت ورکړي؟ السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبري سات کې دغه موضوع څېړو او تاسو نظرونه هم خبرو. تر 15 بجو نور راپورونه هم اوریدلای شئ. اسمت سروان په سټوډیو کې د نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي. سروان صاحب، تر دې شبي پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته خبرداری ورکوي چې سوریې ته پوځیان ونه لیشي، او ترکیه وایي چې د سوریې په خاوره کې دننه 10 کیلومتره خوندي ترانګه جوړوي.
د دې بهرنیو خبرونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
دا هم د خبرونو سرټکی. د شفافیت د نړیوال سازمان یو نوی چړنه خي چې په کلنی ډول افغانان څه کم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قتی درې سرتیري وژل سوي او یو لس نور ټپیان دي. دینمار په پام کې لري چې تر راتلونکو درې کلونو پورې د افغانستان له معارف وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د شفافیت د نړیوال سازمان یو نوی چړنه خي چې په کلنی ډول افغانان څه کم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سریرک پیپلاټ نن په کابل کې د یوې نوې څېړنې د اعلان پر مهال وویل د دوی څېړنه ښیي چې اکثره دغه رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکول کیږي.
The figures of paying bribe.
پداس حال کې چې ډیره خلک بے وزل دي، خو په کال کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکوي.
که څه هم افغان چارواکي تر یو حده له دې څېړنې سره موافق دي، خو ټینګار کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره باید په ګډه کار وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت د څار نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ د دریم فاسد هیواد یاد کړی وو. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت د برمل ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له شپږو ملګرو سره وژل سوی. د پکتیکا د والي ویا نبی الله پرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې اسمت الله فاروقي تېره شپه له خپلو ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قتی درې سرتیري وژل سوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یاد سرتیري د یو هلیکوپتر په وسیله د برنګ کاري سیمې ته د چاپي لپاره تللي وو چې طالبانو په یو تکتیکي چاودنه کې دغه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې په دغه چاودنه کې 15 افغان سرتیري وژلي. او دینمار په پام کې لري چې تر راتلونکو درې کلونو پورې د افغانستان له معارف وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په کابل کې د دینمار سفیر نن په یو غونډه کې وویل هیواد د پوهنې او زده کړې په برخه کې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دینمار ته هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د افغانستان د پوهنې له بهیر سره زیاتې مرستې کړې. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اسمت څاروان څخه واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان له لوري سوریه ته د ځواکونو لیشل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د سعودي عربستان په عین حال کې وغوښتل چې په یمن کې بمباری ودروي. ظریف چې هیواد یې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، په بروکسل کې وویل څوک چې په سوریه کې د مشروع حکومت له اجازې پرته عملیات کوي د نړیوال قانون سرغړونکی دی. ایران چې سوریه ته په زرګونو پوځي سلاحکاران لیږلي دي، د لبنان د حزب الله او عراقي شیعهګانو په وسیله هم د سوریه د رژیم ملاتړ کوي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې به د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریز ودریږي. په اوپیک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په ټولنه کې د ایران استازی مهدی اصیلی وویل د تیلو تولید به هغې اندازې ته زیات کړي چې پر ایران د بندیزونو برخه جبران شي. اصیلی وویل کله چې پر ایران بندیزونه لګیدلي ول، نورو هیوادونو د تیلو تولید زیات کړ چې په نتیجه کې د تیلو بیه ټیټه شوه. ترکیه وایي غواړي چې د خپلې جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې په خاوره کې 10 کیلومتره خوندي ترنګه جوړه کړي څو د سیمې د دیموګرافیک یا قومي جوړښت د بدلېدو مخه ونیسي. د ترکیې د صدر اعظم مرسیال یلچین اکتوګان دا خبره نن په داسې حال کې وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک د حملو په ملاتړ د ترکیې د پولې لور ته پرمختګ وکړ. کور جنگیالیو له دې پرمختګه په استفاده د سوریې له نورو یاغي ډلو یوه سیمه ونیوله. راپورونه وایي داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. تایوان نن وویل چې اودی یا یونیک سینګ ټاپو ته نامعلوم شمیر توغندي لیږل شوي دي. تایوان دغه راز ویلي د دغه هیواد پوز په دې سیمه کې د چین له لوري د توغندو پر زیاتولو له نږدې څارنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې د استرالیا له بندنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ سره په یوه خبري غونډه کې د چین له لوري د توغندو د استولو پر غبرګون کې وویل: دا خبره څو شیبې مخکې موږ ته وویل شوه چې داسې راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدیځو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی پلا فاکس نیوز چینل د امریکا د یوه دفاعي چارواکي په قول تایید کړه چې چین توغندي استولی دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي 9 تنه یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولي دي. د روسیې د دې ادارې د سوردلاسک د سیمې څانګې وویل نیول شوي کسان په تیروریستي اقداماتو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې په یکاترینبورګ ښار کې یې یوه تیروریستي ډله نیولې ده. او روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیت یا د مالونو پر وړلو راوړلو له بندیزه وروسته د دواړو لارې د یو بل په هیوادونو کې بندې پاتې شوې وې. د اوکراین د ترانسپورت وزارت وویل څه باندې 600 اوکراینی لارۍ به چې اوس د روسیې په خاوره کې دي اجازه عمومي چې له دغه هیواده ووزي، او شاوخوا 600 روسي لارۍ به پرېښودل شي چې د دو هیوادونو د پولو تر بیرته بندېدو وړاندې خپل هیواد ته روان شي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.15، کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12.1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.1، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 3.1، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.6، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 8.4، او په ګردیز کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 8.4.
سباون کاکړ د هوا له حاله خبر کړو. د نړۍ له حاله مو د خبري سات د راپورونو په برخه کې خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی.
Over 50% of Afghans has said they had paid bribe.
د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمند شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند په ناامنیو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي.
تشخیص د دوست او دښمن انتبیل کړه. په پوستو کې پوستاله باندې اتلې ده. مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناکه ده.
دنمارک وړي تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د کابل ځینو اوسیدونکو په مظاهره کې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت ضد کسانو عمل وغندل.
په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوي او ریښې له منځه ولاړ شي.
امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل څرګند کړ. د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی په پاکستان کې په وروستیو بریاوو سره ګڼ کسان حیران کړل. په دې اړه راپور درته لرو. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. دا خبرې د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې نوې څېړنې د اعلان پر مهال وکړې. دغه څېړنه د افغانستان په 12 دولتي او غیر دولتي ادارو کې سوې ده. تفصیل د ناجی صفی په رپورت کې.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي د دوی په نوې څېړنه کې 50% افغانانو ویلي چې بیلابیلو ادارو ته نږدې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سیرراک پلیپارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې نوې څېړنې د خپرولو پر مهال وویل چې د دوی دا څېړنه ښیي چې ډېری د رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکړل شوی.
ټول 50% افغانانو ویلي چې رشوت یې ورکړی. د رشوت تر ډېره اندازه په بېوزلو خلکو کې ده. 3.9 میلیارد ډالره په کلنی ډول رشوت ورکړل شوی چې دا مبلغ هم د خلکو کراف ته په کتو په 2009 کال کې 40% وو او په 2012 میلادي کال کې 50% ته رسیدلی ده.
دا څېړنه په 12 دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې. د شفافیت د نړیوال سازمان راپور ښیي چې په افغانستان کې له پراخو پانګونو سره سره بیا هم د کارکوونکو په ګمارنه او ګوښه کولو کې د سیاسي لاسوهنې د شتون او د فساد او رشوت په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله عامه سکتور خلکو ته ان د بنسټیزو خدماتو په وړاندې کولو کې هم ستونزې لري. دوی همدارنګه پر افغان حکومت غږ کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تر دې پخوا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد او رشوت ورکولو خبره شوې، خو یادې ادارې په داسې حال کې چې دغه موارد مني خو وایي چې په وړاندې مبارزه شوې او لا هم جدي هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې د ټولنیزو او فرهنګي اړیکو د برخې رئیس میاګل وسیق په دغه ناسته کې سره لدی چې په دولتي ارګانونو کې د فساد خبره ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې باید په یاده برخه کې خلک له دوی سره مرسته وکړي.
ملت دی په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو له فساد سره مبارزه وکړو. حکومت له فساد سره مبارزې لپاره ژمن دی، خو هر څوک په خپل وار مسؤلیت لري چې اصلاح لپاره هڅه وکړي. زه ډاډه یم چې اصلاحات به راشي او هر څوک به له خپل ځانه پیل وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو او دغلته د بهرنیو ځواکونو د 13 کلن حضور سره سره بیا هم د دغه هیواد خلک شکایت لري چې پرته له رشوت د دوی چارې په دولتي ادارو کې مختنزي. په دغه هیواد کې له قانونه د مفسدینو تېښته، معافیت او د مجازاتو او مکافاتو نشتوالی هغه څه دي چې د خلکو له نظره د فساد پراخېدو ته یې لاره هواره کړې ده.
ومردل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خپلوۍ پالنې مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دغه څرګندونې په هغه نوې څېړنیز راپور کې کړې چې د افغانستان د شفافیت له سازمان سره په ګډه یو ورباندې کار کړی دی. په دې اړه په څو شېبو کې ستاسو نظرونه هم خبرو. په افغانستان کې مو دوی شمیرې دغه شیبه فعال دي. یو شمیره مو د 0-822-55-55، بل شمیره مو د 0-799-203-540. اوس هم د اداري فساد اړوند بل موضوع څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمن شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. دا په داسې حال کې ده چې د هوشمن شارګوټي د تړون په اړه د پلټونکي هیئت رپورټ په دې وروستیو کې خپور شوی دی چې یوازې د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار ملامت بللی دی. صفی الله ستانکزی رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي که چیرته د ځیرک کارګوټي قضیه په لازم دقت وڅېړل شي، کېدای شي ځینې زورواکي پکې ښکېل شي چې د ولسمشر تر حقوقي سلاکار هم په دې قضیه کې ډېر ملامتوي. د دې کمیسیون رئیس محمد عبدو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځیرک کارګوټي قضیه په هر اړخیزه توګه نه ده څېړل شوې او باید قانون پر ټولو یو شان پلی شي. ښاغلی عبدو هیله وښوده چې په دې قضیه کې باید ټول ښکېل کسان پیدا او محاکمه شي. ښاغلی عبدو وایي هلته نور کسان هم وو. د افغانستان په ښار جوړونې وزارت کې نه ځانګړي استازي هم وو. طبعا قضیه د ولسمشر تر نظر لاندې وه. په همدې دلیل ده چې وایي د حقیقت موندنې ډلې هغه راپور چې ولسمشر ته وړاندې کړی، که دقیق وکتل شي د نورو زورواکانو لاس هم پکې ښکاره کیږي. نو بیا هم کوم کسان چې نوي ښکېل بلل کیږي، د هغو مسؤلیت او ملامتیا تر ښاغلي محمدي هم زیاته ده. خغلی عبدو ویل چې که حکومت د زیرک خرګوټي د لانجمن قرارداد په قضیه کې قانون په ټولو یو ډول پلی نه کړي، د حکومت د صداقت په نسبت به د خلکو بې باوري لا زیاته شي. دو ورځې مخکې د ځیرک ښارګوټي د پلټون کې پلاوي په خپاره شوي رپورټ کې د ولسمشر حقوقي سلاحکار د کابل بانک لیو پوروړي خلیل الله فیروزي سره چې لس کاله بند پرې ختلی د تړون د لاسلیک په خاطر ملامته وبلل شو. د پلټون کې پلاوي د راپورټ تر خپرېدو وروسته افغان حکومت د ولسمشر حقوقي سلاحکار چې دندې ځنډول شوې وه د تل لپاره له واکه لرې کړ. ولسمشرې ماڼۍ وویل چې په دې برخه کې ډېر اړین اقدامات وشول او راتلونکي کې هم ځینې نور کارونه ترسره کېږي. د ولسمشر د ګوښه کړای شوي حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دفتر ویلي چې تر دوه نورو ورځو پورې به خپل دریز په دې اړه روښانه کړي. د ځیرک ښارګوټي د جوړولو تړون د روان کال په لړم میاشت کې د حکومت لخوا له خلیل الله فیروزي سره لاسلیک شول چې ولسمشر بیا تر سختو انتقادونو وروسته په دې اړه د خپل حقوقي سلاحکار دنده وځنډوله. خو د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي په دې قضیه کې ټول ښکېل کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. د دغه سازمان د تحقیق برخې رئیس عزت الله ادیب د چهارشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې په دې قضیه کې لاس لري هغه مجرم ده او هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي او وپېژندل شي. که چېرته په دې شکل باندې هر څوک جرم کوي هغه سره مرسته کیږي، که څوک جرم کوي هغه تنه له وظیفې لرې کیږي. په دې سره زموږ ستونزه نه حل کیږي. مجرم مجرم ده، هغه که یو عادي افغان ده او هم که ولسمشر په خپله هم وسیږي، باید مساوي او په پر عدالت باندې په ټولو باندې یو رنګ قوانین عملي شي.
د ځیرک ښارګوټي د لانجمن تړون د قضیې د ټولو ښکېلو کسانو د محاکمې ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د یاد تړون د لاسلیک په مراسمو کې د ولسمشر فوقالعاده استازي او د ښار جوړونې وزیر هم برخه اخیستې وه. که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د قضیې د هواري لپاره د کار په لومړیو ورځو کې سختې ژمنې کړې وې، خو د دغه بانک په یو لوی پوروړي د حکومت یو ځل بیا باور او له هغه سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون لاسلیک له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور زیانمن کړ. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
موټروان یم، د لسترګا څخه تر سنداره پورې موټر چلوم. دغه د لاسترګا کومندانۍ حاجي سترخان کومندان دغه اعلان وکړ چې پر دا پوسټر باندې به د مسلمانانو څخه دا پوسټر والا روپۍ نه اخلي. اوس موږ روان یو، دغه دې دغه روپۍ را اخلي. پر موټر باندې بس بالا چې پنځه کسېدله هغه نه روپۍ موږ څخه اخلي. د دې جبرا باید چې دغه کمانډان صاحب وکړي.
نو ډاکټر اسه نور وختونو نشته څنګه مریضان انګرار ته ولو کله انګرار ته ولو موږ مریض در سره کې د خرابې دول عمل موږ مریض ژوند له لاسه ورکړو. رتبه شراف مې ساي موږ دا تاسو ته چې زیارت زیارت نه دی افغان نو هیڅ څه کې او زیارت د سره کې جوړې کې و. سلام به احترام ازادي راو زنده باد.
زمات اولاد هلمند ولایت سره سات سره په تماس کې ما ته هم موږ دولت ته دا دي چې دا یو افغاني بنجانو د محکمې په اړه د ایران اوقاته یو نظر وروړوي. د دې محکمه اول نه کیږي او یا په کوم جرم باندې بندیان دي. نو زما هیله او ارزو د افغان حکومت څخه دا ده چې د افغان بندیانو په اړه د ایران اوقاته خپل نظر وروړوي.
اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د اداري فساد موضوع ته هم اشاره کړې وه. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د خپل بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره د تړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خپلوي پالنې مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته وکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دغه څرګندونې په هغه نوي څېړنیز راپور کې کړي چې د افغانستان د شفافیت له سازمان سره په ګډه یې اور باندې کار کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د فساد د 2015 میلادي کال پر راپور کې چې تیره میاشتې خپور کړ، افغانستان یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد په توګه یاد کړی دی. افغانستان د 168 هیوادونو په فهرست کې له سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د وړتیاو په اړه په دغه څېړنه کې هغه کمزوري برخې هم په نښه کړي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې اغېزې هم کم کړی دی. تاسو اوریدونکي کولی سئ دغه شیبه زنګ را ووهئ، له خپلو شخصي تجربو څخه مو خبر کړئ چې آیا کله مجبوره سوي یاست، د کوم اداري کار لپاره رشوت ورکړي، آیا چا درڅخه رشوت غوښته دی. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 0-22-22-15-15، بل شمېره مو د 0-99-203-540. تخنیکي همکاري اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دي. بلې، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
زمینه مساعده کی چې فساد زمینه مساعده کی چې فساد خپله دولت سره او خلق خپل دغه د فساد د مخنیوي په هکله دولت ته خبر ورنه کی او هغه چارواکي ورته په ګوته نه کی تر څو چې موږ خپل ضمیر ته مراجعه ونه کړو تر هغه وخته فساد په افغانستان کې نه ورکیږي. مننه.
ډیره مننه ستاسو نظر څخه. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته ورزو. بل مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د خبری ساعت او خپل نظر را سره شریک کړئ د اداري فساد په اړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني. بله بله، ستاسو ښه خبریږي.
جوړه ته خیر یم.
مننه، کور ودان. دا اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع سو. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، دته هم ورزول. اوریدونکو هیله کوي چې کله زنګ راووهي د خپل رادیو ژغ دی ټیټ کې، ځکه چې څپی انعکاس کوي او د دوی اواز موږ ته صفه نه رسیږي. اوریدونکو ته ورزو په لاین کې دی. بل مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زبل الخان دی ایران تهران ته د لتین پولیسه مازاده راځي کارکون کې اوردون کې ته دا واپس خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه څخه پروګرام خو راځو ما وسرو څنګه کړ پروګرام خو د فساد په حساب باندې دای چې رشوت په حساب باندې چې رشوت هغه کی افغانستان کې دری فساد دی.
بله بله بله،
نو پروګرام په دا باندې دا ګوره اپښتو یو مهم مطلب دی، وای څه زرنده پته څه غنم لاندې دا دوړه مسولان دي. عام ملت مسوله دی، عام دولت. دولت خو مامور کښنه ولا ده په اداره کې چې کار وکي. ملت ورځي چې زو مغواز دی چې هلته رشوت ورکم. بای رشوت ملت ور نه کی چې هلته کار نه اجاره کیږي. دوی ژورنالیستان را وغواړي یا د دوتر مخته مبارزه وکي، غواز دی چې دا فاسد خل زه رشوت په څه درکومه. څه چې دلته په دفتر کې ناست یې دا د بیت المال نه ده تنخواه چې تا اخلې دا کومه زیاده ده؟ زما په سر باندې نه ده، بیت المال نه دی. غواړي دی که په مخ باندې والی نیسي خپل آواز پورته کړي، غواړي دی د ملت مو د دغه پاسته خلکو په مقابل کې دغه مخه نیوله کېږي. زما نظر دغه دی.
ډېره مننه.
بل په اسلام کې دا خبره ده، وایي چې ظالم مظلوم دواړه ګناګران دي.
ډېره مننه ستاسو نظر څخه.
په مظلوم باندې ستم کیږي، ظلم کیږي، د خپل اواز نه اوچته وي، خپل اواز نه پورته کوي. دا په دا باندې ګوننګره دی. دا چې رشوت داخلي ملت دغه په مقابل کې باید ودرېږي، ونه درېږي. دا رشوت نه اخس، دا رشوت
دا اداره نه اصلاح کیږي نو مخنه نسم د خدای په امان.
نور ودان ډیره مننه ستاسو څخه بل لاویدونکو هم راخلو دته هم ورزو ټلیفوني رخصت دی بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني ستاسو ټلیفون رخصت دی. بل اورم مهرباني.
سلام څنګه بخیر خیراتي
او ژوندۍ اوسې مننه کور ودان
روان دی رشوت نو رشوت خدای دې افغانستان د سره د دې څخه خلاص نه دی که هر اداره سی په افغانستان کې چې هر اداره وي هغه ادارې ټول د فساد په فساد باندې ککړې دي.
ډیره مننه ستاسو څخه ستاسو د اوریدونکو نظرونو څخه چې په افغانستان کې مو د اداري فساد په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. زیات اوریدونکو حکومت ته هم سپارښتنه وکړه چې د اداري فساد په مخنیوي کې اقدامات وکړي او خپل خلک هم ملامت وګڼل چې خلک هم کولی سي د دې ستونزې په وړاندې اقدامات وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو دغه خبري ساعت تر 5 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اپ نوم دی آر اف ای آر ال. د کابل شهر د احمد شاه بابا مینی د ځوانانو ټولنې د وی مظاهره په کولو سره د وسلولو طالبانو او په مجموع کې د ترهګرو ډلو اعمال وغندل. دوی ول چې په افغانستان کې د زرګونو ملکی خلکو د وژلو عاملین وسلول طالبان او نوري ترهګری ډلې دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د کابل ښار د احمد شاه مینه د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکی خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی د غشان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمیرې لسګونو ته رسیده د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهره په پای کې د یاد ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزی لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې له منځه ولاړ شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې د چتیر اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنگونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې یو لزرو ملکی خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 25% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 10% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغه ټولو ملکی کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوي او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت وایاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل:
وسلوال پوز د تقویل لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دی باندې شپه او ورځ غوښتي او کوښښ کوي چې وسلوال پوز نورم پیاوړی شي. موږ په دی باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوز باندې په ډیر تدبیر او شدت باندې کار روان دی ترڅو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهره د ملګرو ملتو د سازمان د راپور لخبرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکی افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خود ملګرو ملتو د سازمان استازی وای چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازی د دې ترڅنګ په جنګونو کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت سروان اوري.
په جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په خبرګون کې پلسکونو افغان ځوانانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې د وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، د طالبانو له لورې د ملکي وګړو وژنه وخندله. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د رادیو او تلویزیونونو اتحادیې مسؤلان وایي چې د رسنیو په منځ کې پنځم سدون په شدت کار کوي څو د څوارلسو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیږي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې وه د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریس ودریشي. ترکیه وایي غواړي چې د خپل جنوبي پولي په اوږدو کې د سوریې په خاوره کې لس کیلومتره خوندي ترنګ جوړ کړي څو د سیمې د دیموګرافیک یا قومي جوړښت بدلیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي و تنه یې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي او روسیه او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس د دوو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي.
څلور بجې او دوه دقیقې سی اوس هم مرزي احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام لوبو ته د لار موندلو په هدف د جمعې په ورځ د اماراتو له ټیم سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله خپله دویمه سیالۍ له عمان سره او درېمه سیالۍ له هانګ کانګ سره لري. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د کرکټ ملي لوبډله نن له هندوستان څخه د بنګلاديش په لور روانېږي. دغه سیالۍ د بنګلاديش په کوربتوب د فبروري له 19 نیټې څخه پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د جنوبي اسیا د سیالۍ په لړ کې افغان لوبغاړو تر دې دمه 13 مډالونه ګټلي دي او په څلورم ردیف کې ځای لري. دغه کمیټې ویان احسان نیرو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي. د جنوبي اسیا د سیالۍ 12 پړاو په هندوستان کې 3 اونۍ مخکې پیل شوی و او ټاکل شوی چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فینکس کمپ د معتادینو لپاره یو ورزشي میدان جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت سره توافق شوی او ډیر ژر به په دغه کمپ کې ورزشي میدان جوړ شي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست په دغه ملي پروسه کې شامل شوی او غواړي چې د فینکس کمپ ځوانانو معتادینو لپاره د لوب کولو زمينه برابره کړي.
خغلی پیمان زیاته کړه چې هڅې روانې دي سو په دغه کمپ کې د معتادینو لپاره لازم ورزشي وسایل واخیستل شي. د خبرنو پای
د ازادي رادیو په دې خبري سات کې دغه راپورونه په روانو شیبو کې اوریدلای شئ. اوري چې د هلمند ولایتي شورا وی د هلمند په نامه یو کې قاچاقبر او وسلوال دوړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي.
تشخیص د دوست دښمن انتبیر کړه په پوستو کې پوستاله باندې تللې ده. مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناکه.
دنمارک غواړي تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل څرګند کړ. د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی په پاکستان کې په وروستیو بریاوو سره ګڼ کسان حیران کړل. په دې اړه راپور درته لرو. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. رسپانې د ګرمسیر ولسوالۍ یادونه کړې او وایي چې د ولسوالۍ چارواکي د دغو موادو په تجارت کې دخیل دي. په راپور کې ویل شوي چې چارواکي له کروندګرو د تریاکو د کښت پر سر مالیه هم اخلي. نیویارک ټایمز لیکي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې 3 میلیارده ډالر د چارواکو جیب ته ورغلي دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د هلمند ولایتي شورا له مرستیال مجید اخونزاده سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅخه وکړه چې د چارواکو لخوا له خلکو د کوکنرو د کښت پر سر د پیسو اخیستلو موضوع څومره پر حقایقو ولاړه ده؟
په هلمند کې را ټول میاشت په دې خوا جګړه روانه ده. د هلمند اکثر ولسوالۍ د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. حکومت یا نظامي چارواکو ته موقع مسایله نه ده چې دوی د کښت او د خلکو څخه د کښت پر سر باندې پیسې راټولې کړي. معلومات په یو خبر شوي نه وي او موږ ته د سیمې خلکو چې اپنا په لاس کښې وي د هغو سره موږ ته ماس نه د هغو نه هېڅ څخه یعنې یا نخلي یا نه اخلي. موږ ته چې کوم اقدام حکومت کوي هلته یا پیسې پورې یا موږ ښه بدېږو موږ ته د سیمې خلک وایي پورې اقدام حکومت نه کوي چې
بله خدا داسې. خو په خپله هلمند کې هم ما د خبریال په حیث کار کړی دی. هلته داسې راپورونه د هغو ولسوالۍ څخه هم راتلل چې د دولت په واک کې وه، مثلا له ناوي ولسوالۍ څخه، له نادالي ولسوالۍ څخه، له مارجي ولسوالۍ څخه خلکو شکایتونه کول چې په دې نامه پیسې ورڅخه اخیستل کېږي، خو د پیسو سره سره به د دوی کښتونه اړول کېدل.
په تېرو کلونو کې امکان دي ولګوي چې دا مشکلات یې وو په هلمند کې. خو په هلمند کې که موږ تاسې وګورو په هلمند کې چې دا جنګ شروع شوی دی، خاص یو لامل همدا موږ شوالی شو چې دلته په هلمند کې د کوکنارو کښت چراغ شوی دی او دا د کوکنارو کښت دا کچاکبر او خپل څخه مفید کېږي او دوی ورڅخه ګټه اخلي. هغه کوښښ کوي چې منطقې زراعتي منطقې ته خپل کنټرول لاندې راولي او هلته هغه چې دوی حاکمیت ولګوي تر څو دا موقع مسایله کې وطنوال دهقانانو ته چې هغه دا دوی
بلې خدا داسې. په هلمند کې هم بهرنیو قواوو چې هلته حضور درلود او هم افغان قواوې مبارزه کوي، دوی وایي چې د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدامات کوي، د دې کښت په وړاندې اقدامات کوي. ولې دغو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې په داسې حال کې چې په میلیونونو ډالر هم مصرف شول په دې برخه کې؟
هلمند تاسو معلوم دی هلمند ټول ځمکې زراعتي ځمکې دي. حکومت تر یو څه پورې د هلمند د امنیت د کابو کولو نه دی توانېدلی چې د هلمند د حالات کنټرول کړي او د هلمند راتلونکي حالت د پای ته رسېږي. نو دوی کله کولی شي کوکنارو ته د پای ته رسېږي او هغه په مخ باندې بند کړي او هغه ودروي د هغو کښت بند. مهم زما فکر امنیت دی چې په هلمند کې تر یو څه پورې امنیت قایم نه دی. تر څو چې امنیت نه وي قایم دې کښت
او خپله د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقداماتو ته اړتیا ده په دغه ولایت کې چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په سطحه له لویو ولایتونو څخه دی؟
په هلمند کې اړتیا پرسونل ته ده چې په هغه سیمه کې چې جنګ دی په هلمند کې چې هغه تصدن یې یا کسانان چې دلته په خط کې یا په کمربندو کې دوی جنګېږي هغه اته میاشتې نه دي چې هغه په خط کې جنګېدلي دي. هغو نور خپل توانایي له لاسه ورکړې ده. هغه نه شي کولی چې منطقه وساتي، هغه خپل ځان وساتي، هغو خپل ذخیره له لاسه ورکړې ده. په دې خاطر باید مرکزي حکومت هلمند ته جدي توجه وکړي تر څو امنیت قایم شي. امنیت په وطن کښې ورسره د دې کوکنارو د کښت مخنیوی وشي هغه ته مرکزي حکومت.
بلې، تاسې د ناامنۍ مسله د کوکنارو د کښت سره تړلې مسله وبلله. په خپله د قاچاقبرو په وړاندې آیا ولایتي چارواکي دومره واک او ځواک لري چې وکولی سي د دوی په مقابل کې رښتیا هم رښتینی او قوي مبارزه وکړي؟
نه نه، ولایتي مسؤلینو نه شي، ځکه چې نو میاشت څنګه په دې خوا دوی د هلمند په امنیت کښې پاتې ده. وسلوالیفین او قاچاقبر دواړه یو په بل باندې دوی تکیا ده. که چېرې په هلمند کښې د قاچاقبر فعالیت وه وسلوال مخالفین به په ټپه ولاړ وي او که چېرې یو فعالیت کوي ابل به مجبور مکلف دی چې ورسره فعالیت ولري چې دوی یو د بل حمایه کوي. که چېرې قاچاقبر ودرېږي په هلمند کښې د مخنیوی وشي دا معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین مطلقه باندې دوی فعالیت ولري او که چېرې د وسلوالو مخنیوی وشي د قاچاقبر مخنیوی په ټپ باندې شوی.
دغه قاچاقبر د وسلې مهمات او تجهیزات د کومه کوي؟
مخالفینو اکثر مالی مساعد قاچاقبر آماده کوي تر څو دوی دوال استفادې د خپل قاچاق د مواقع او خپل قاچاق انتقال کړي
د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده و د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. رسپانې لیکي یوازې په 2015 میلادي کال کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې 3 میلیونه ډالره د چارواکو جیب ته ورغلي دي. بیا هم په هلمند کې پاتې کیږو. د دې ولایت دیني عالمانو او قومي مشرانو له حکومت سره د سولې او ناامنیو په مخنیوي کې مشروطه ژمنه وکړه. دیني عالمانو او قومي مشرانو حکومت ته وویل کچېرې د اداري فساد پر ضد کوټلي ګمونه واخلي دوی به ورسره په دې برخه کې همکاري کوي.
کلونه کېږي چې حکومت د دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه د وسلوالو سره د سولې د ټینګښت ترڅنګ د اداري فساد په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کوي، خو دا ځل د هلمند ګڼو دیني عالمانو او د قوم مشرانو د حکومت سره د سولې په برخه کې په دې شرط د مرستې وعده وکړه چې اداري فساد له منځه یوسي او د غلو او شکوونکو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو مال او درایي چوروي او په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې په جنایي جرمونو او انسان وژنه لاس پرې کوي. دیني عالم کاري مختار احمد په دې اړه نیول شوې غونډه کې وویل هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د خپل محلي نظامي قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناب قمندان صاحب ته زموږ پاتنه راغله. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هغه کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لري کې کمیشن نه پر اخلي دا کار دی وکړي موږ ته خلک کیسې کړي ځکه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نور اداره کې لکه جناب سرنواز صدر ناستې نور خواسته ده چې په اداري فساد کې
سره لدی چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په لوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکبین وویل کچېرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونسي روانه جګړه نشي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي دغه حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس له لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ دی. تاسو مجاهدین علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس اچوي ناټو نیم ناټو په دې طرف کې نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ تاسو ملت وایي قومندان ناکامه سو والې ناکامه سو دا چې هر څوک راوځي دا چې سمادانه دراوځل ته وایي کې تر دې والې ناکامه.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دینی عالمانو پر اغیزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د درېمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والي میرزا خان ریمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه. ویل دینی عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قمندانانو دا ده چې نور ورور وزنه بس ده، بالاخره د هر جنګ نتیجه ناسه ده. له ټولو مجاهدینو مشرانو ځوانانو او ټول ولسمې هیله دا ده چې راځي یو بل جهاد هم شروع کړو، هغه د فساد، بې امنیتي، قتل، غلا، اختلاف او نورو ناخوالو په مقابل کې لاسره یو کړو.
والي د دې ولایت له جهادي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو ترڅنګ د فساد، غلاو او ناامنیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان په امنیتی ځواکونو کې د نفوذي کسانو او مافیایي کړیو موجودیت اندېښنې ولاړې کړې. په نظامی چارو کې افغان کارپو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل په امنیتی ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذي کسانو موجودیت ډېر خطرناک بولي، وایي چې دغه ډول کسان د یوې پوځي قطعې د له منځه تلو یا تسلیمېدو سبب کېدای سي. ښاغلی امرخیل وایي چې په استخباراتي او کشفي ادارو کې باید مسلکي کسان وګمارل سي. له ښاغلي امرخیل سره نجیبې زمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دغه ډول کسانو موجودیت څومره د اندېښنې وړ مسله ده.
دا ډېر خطرناک واقعي دی، په دې خاطر باندې چې تشخیص د دوست او دښمن هلته ډېر مهم دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې ډېر زیات واقع شوي دي چې په پوستو کې پوستاله باندې رسمېدلی دی، هلته اشخاص او افراد شهادت رسېدلي دي، هلته پوستې تسلیم شوي دي. اما دا ډېر خطرناک دی، مخامخ جګړې نه دا جګړه ډېر خطرناک
دی. امرخیل صاحب، په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او د مافیایي کړیو شتون عوامل تاسو څه بولئ؟ په دې وروستیو کې په کندهار کې یو پیښه وشوه چې په هغه کې یو سرتېری راولاړ سو، خپل 15 نور همکاران یې وژل، او په داوس کې څلور ورځې مخکې یو پیښه شوې ده د پکتیکا په انګوراډه کې چې یو افسر وژل شوی دی په مرموز ډول. د دغه عوامل تاسو په څه کې وینئ؟
فقط دو شی دی عوامل دی، یو د استخباراتي کړیو زیاته او حقوق خپل ډنډه سره رسي، هغه کنټرول چې لازم ده د هر سرباز د هر افسر په مقابل کې، او دویم د لیډرشپ ضعف ده، یعنی د ډیسپلین کله چې په کتاب کې ډیسپلین د بینځي عامر ضعیف وي، قومندان ضعیف وي، قومندان مسلکي نه وي، او هغه لکه په افغانستان کې چې اکثر فرمایشي راغلي دي. دغه عوامل دي چې دلته مخالفین کولی شي ډېر ښه نفوذ ته پیدا کړي. او دریم اساسي مسله تبلیغاتي مسایل دي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه تر اوسه نه دي توانیدلي ستاسو په خبره چې د دغه سو کسانو مخنیوي وکي یا د پیښو مخنیوي وکي، نو دوی ته څه کول پکار دي؟ ولې دوی تر اوسه نه دي توانیدلي چې دغه کار په سمه توګه ترسره کړي؟
اساسا خبره دا ده چې د کشفي او استخباراتي قوتونو اول باید مسلکي وي، یعنی دغه مخصوصا په مسلکي یو دی رویه پیژندنه ده، د هر افسر او د هر سرباز رویه پیژندنه ده، او د هغه دقیق تعقیب ده چې دوی مسلکی لحاظ باندې چرته ډېر نور موضوعګانې هم شته کولی شي تشخیص کا چې دا کوم تمایل ده، فکري تمایل یې کومه خواته ده، تبلیغ باندې راځي که نه راځي، څونه مؤثر سړی ده، غټ یا وړکی. متاسفانه چې دلته هم نظر په سلیقه باندې خلک راغلي دي، یعنی مسلک ته نظر نه ده نیول شوی، سلیقه راغلي دي چې چا له طرفه تعین شوي دي چې کوم واسطې چې هغه نشي کولی چې دغه خپله دنده سرته ورسوي.
د نویو سرتیرو یا عسکرانو په ګمارنه کې باید ډېره توجه وسي، هغوی باید شو پیژندل سي. هدف مو دا دي
چې نوی راځي اخو یو سوال ده چې باید دقیق کنټرول سي. دی باید له ابتدا د دخول نه تر هغه وخت چې دی مرخص کیږي تر تعقیب لاندې باید وي. تبلیغاتي لحاظ باندې دلته باید دوی ته ډېر زیات د وطن په باره کې، د خلکو په باره کې ډېر تبلیغ وسي چې د دې ذهنیت دې ته آماده سي چې دښمن ښکار دي.
ستاسو په نظر څه ډول د دې پیښو مخنیوی کېدای سي، یا د نفوذي کسانو د راتګ مخنیوی کېدای سي په امنیتي ځواکونو کې؟
همیشه د استخباراتي او کشفي قوتونو یو له وظایف هم دغه ده چې دقیقا تر خپل فوکس لاندې ټول خپل خطه راولي، دا تر هغه پورې چې دغه حالت رانیسي او تر تعقیب لاندې نه دا حالت راځي. د دې مخنیوی فقط په تعقیب ته تر فوکس لاندې نیول دي.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وو. د تیرې یوې لسیز راهیسې په جنگ کې د وژل سو کسانو پاتې شونې اثر په کابل کې نندارې ته وړاندې سوي دي. یوسف خان زدران ورباندې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان یوې ادارې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلوان ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کوپرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې 15 کلن، و زوی نه لرم. شما میدان که نسته ایما سلور زمین می شهیدان شو بایده فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز در طول لار در ما طول شای خلق ته پاتې شو.
زیا ګل اوس په کور کې له یوې لور سره اوسي، هغه ګنډنه کوي او له همدې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندارتون نور ګډونوال هم دردونکي کیسې لري. یتیم ماشومان او کونډې د وژل شویو خپلوانو نه پاتې شویو نښو نښانو په لیدلو بیا لغږېدو لوېدلي. زبیولا د ډېر عمر یو بل سړی دی چې خپله یې هم یو لاس کار نه کوي، خو د یوه زوی او یوه وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارالامان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قدر نمیتونیم تا بزرگای ما رهبرای ما اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تېرېدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډېره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تېر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندارتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي. لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسېږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقونو څېړونکی حسرت وایي که دې کار د حکومت ډېره پاملرنه نه ده جذب کړي خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دنمارک غواړي تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د دنمارک سفیر نن په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت یې په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیسې د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړي غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د ته ژمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکبی خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې له امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیسې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دیني مدرسو په جوړولو، د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. له دې سره دا په داس حال کې دا چې د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې سره د لیولتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ 3 روزنیز نندارتونونه هم پرانستل. په دې نندارتونونو کې 40 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیولتیا ډېره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام او په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي چې شاوخوا 100 میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون ومومي.
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برېښنایي کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ سیالیو په یو بیساره مسابقه کې پرون د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی عیساخیل په حیرانوونکي لوبي سره خپل نوم وزلاوه. رضوان مراد جزئیات راټول کړي.
له تیر شپې راهیسې د افغانستان د کرکټ د ستوري محمد نبی عیساخیل نوم د ټولنیزو شبکو، کرکټ د مینوالو او پاکستانی رسنیو سرخط او د ستاینې موضوع ګرځېدلی دی. محمد نبی چې د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په ترڅ کې چې په دوبۍ کې روان دي د کوټې لخوا لوبیږي، د لاهور ټیم پر وړاندې په بې ساري لوبې سره خپل ټیم بریالیتوب ته ورسو. کله چې پرون لاهور قلندرز ټیم د کوټې ګلیډیټرز ته د 202 منډو هدف وټاکنو په شلو اوورنو کې د هدف ته رسیدل کنا ممکن نه و خو مشکل ضرور ښکاره کېده. خود لوبې په وروستیو ورنو کې د افغان لوبغاړي محمد نبی عیساخیل تیزې او زړه راښکونکې لوبې د لاهور قلندرز ټیم له غیر متوقع شکست سره مخامخ کړ. نبی یوازې په 12 توپونو 13 منډې جوړې کړې او د لوبې تر پایه ونه سوځېد.
محمد نبی from Afghanistan and he can bat, he can wield that bat and he's dangerous, hits it hard, hits it very hard, he's putting all field.
د پاکستاني رسنیو سربېره په ټولنیزو شبکو کې د محمد نبی مینوالو د هغه لوبه په ډول ډول تبصرو ستایل ده. چا محمد نبی اتل بلل ده او چا بیا نوموړی په احساساتي او حتی په سیاسي ستاینو او شعارونو ستایلی دی. پاکستاني تلویزیونونو ویلي نبی د لاهور د ټیم ارمانونه خاورې کړل. پر لوبه تبصره کوونکو کرکټ پوهانو چې کله نبی وروستی توپ څلوریزي ته واستو د دغه افغان لوبغاړي داسې ستاینه وکړه.
Mohammad Nabi has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts of the Lahore Qalandar. He has broken hearts here in Dubai.
دا محمد نبی او شمیر منوالو د لاهور د ټیم پر وړاندې د هغه پرونی لوبه ته سیاسي تبصره هم کړې دي. زینو ویلی وروسته تر هغه چې محمد نبی په خپل شپږیزو او څلوریزو سره د لاهور ټیم مات او په میدان کې د هغه لوبغاړي او منوال په جړا کړل. په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د پاکستان د پوز مشر پریکړه کړې چې کابل ته لاړ شي او افغان حکومت ته شکایت وکړي چې د افغانستان له لوري پر پاکستان د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې د نړۍ د کرکټ مشهور لوبغاړي په مختلفو ټیمونو کې له یو بل سره سیالي کوي.
او وروستی راپور مو د منځنی ختیځ په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وشود. امریکا د ترکیې د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیې او سوریې دغه بریدونه د سوریې د ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړې دي. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافیل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنی مشر دی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیې وغواړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکړي. له تېرې اونۍ راهیسې ترکیه په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي چې انقره وای له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني ګڼي. انقره ویره لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیه له پولیس سره د سوریه وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیه د کوردلې ته خبرداري ورکړي چې که د ترکیه پولیس ته نږدې د ازاس شارګوټي د نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل داعش ترکیه ته مستقیم ګواښته خو دا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل ګاونډي هیواد سوریې د شخړې په وړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدان تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیې اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگتن هم له ترکیې غوښتي چې پر دې ډلې دې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیې د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
په دې خبری ساعت کې مو واوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمن شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت په نامنیو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي. دینمارک غواړي چې تر دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل وشو.